آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو په لنډیز کې اول خبر دا ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ماسپخین د سنبلې د میاشتې په دویمه پر رسمي سفر سعودي عربستان ته تللی طالبان وایي د امریکا سره خبرې به په یو دوه ورځو کې بشپړې شي او د نړۍ د صنعتي هیوادونو رهبران په فرانسه کې غونډه لري د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې یو موضوع داده چې په قندهار کې یو سیاسي بهیر د جمهوری ریاست په روانو انتخاباتو کې د اشرف غنی سره ملاتړ اعلان کړی دی
او خپل په ولسونو باندې راغ کوو هغه چې زموږ د قیادت په ساحه کې قرار لري پر ټولو باندې راغ کوو چې جناب ډاکټر صاحب د دې ملت په خیر دی
د نړۍ د اولو صنعتي هیوادونو رهبران په فرانسه کې غونډه لري
Frankly, I don't want France going out and taxing our companies. Very unfair. And if they do that,
Trump وایي که فرانسه زموږ په کمپنیو ټاکس لګوي نو موږ به هم په دوی باندې او د دوی په نورو محصولاتو باندې خصوصا په واینو باندې ټاکس لګوو. په افغانستان کې د جګړې په دوران کې د ملي موزیم او یا فیصد آثار لوټ شوی دي. د دې او نورو مطالبه نمخ کې زه زیبا خادم او سمیع الله جلالزه د دې ساعت خبرونه وایو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ماسپخین د سنبلې د میاشتې په دویمه پر رسمي سفر سعودي عربستان ته تللی دی د جمهور رئیس غنی د ویان مرسیالې دورانۍ وزیري امریکا غږ ته وویل چې ښاغلی غنی به د عمرې تر ادا کولو وروسته د سعودي د باچا سلمان ابن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره هم وګوري نوموړي زیاته کړه ټاکل شوې ده چې جمهور رئیس غنی سعودي عربستان ته په دغه دوه ورځني سفر کې د سعودي د چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي خو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي جمهور رئیس غنی د جون په میاشت کې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللی و سعودي د هغو هیوادونو له ډلې نه دی چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ او مالکیت یې د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی ښاغلی غنی په داسې حال کې سعودي عربستان ته سفر کوي چې د تیرو درې ورځو را په دې خوا د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو نهم پړاو ادامه لري
طالبان وایي له امریکا سره خبرې به په یو دوه ورځو کې بشپړې شي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نطاق سهیل شاهین وایي چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو په نهم پړاو کې پر یو لړ مسایلو خبرې شوي او تمه ده چې په دوه ورځو کې به د دواړو خواوو ترمنځ په پاتې مسلو هم موافقه وشي سهیل شاهین بیګا د اګست په درویشتمه په دوحه کې د امریکا غږ خبریال ایوب خاورین ته ویلي چې تمه ده روانې خبرې به په یو دوه ورځو کې پای ته ورسیږي سهیل شاهین ویلی په اکثر مسایلو او عملی میکانیزم موافقه شوی ده یوازې یو څو مسایل لا پاتې دي چې په دوه ورځو کې به بشپړ شي دا د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو نه هم پړاو مذاکرات دي چې د پنجشنبه په ورځ پیل شول ځینې منابع او امریکا غږ ته ویلي چې ممکن په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد په یو دوه ورځو کې کابل ته سفر وکړي
د کابل د ولایت د قراباغ د ولسوالۍ چارواکو ویلي دي چې د کابل پروان د لوی لارې په سر د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې 15 تنه وژل شوي او 2 کسه زخمي شوي دي دا نښته بیګا د کابل پروان د لوی لارې په سر د قراباغ د ولسوالۍ په بازار کې منځته راغلی ده د قراباغ ولسوال امریکا غږ ته ویلي دي چې دا نښته د شخصي دښمنۍ له کبله شوې ده هغه ویلي دي چې په دې نښته کې د یو دوکاندار په ګډون له دواړو خواوو 15 تنه وژل شوي او 2 تنه زخمي شوي دي د قراباغ ولسوال ویلي دي چې د دې نښتې عاملین د پروان د ولایت د رباط د سیمې اوسیدونکي دي
د پروان سیمه چارواکي وای بیګا د بګرام پوزي اډي تنګدې د بهرنۍ قواو د موټرونو په کاروان ځان مرګي بریټ شوې ده. د دې چارواکو په وینا د غبریټ د شپې 11 بجې د بګرام د ولسوالۍ د سیاحت په سیمه کې شوې. د پروان د همغږي د عمومي مرکز قومندان نن شنبه د سنبلې په دویمه د امریکا غک ته وویل ځان مرګي بریټ په لای روان وو. د بهرنۍ ځواکونو د موټرونو د کاروان په منځ کې پر ځان پوري تړلي چاودیدونکو توکي وچول. هغه وویل بهرنۍ قواو د تلفاتو په اړه معلومات نه لري، خو دوه ملکی وګړي پکې ټپیان شوي، مګر حالت یې ښه دی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د نړۍ غټ صنعتي هیوادونه چې د جی 7 په نامه یادیږي نن سبا او بل سبا د فرانسې د سمندري تفریحي ځای کې کلنۍ عالي غونډه کوي. دوی به یوازې په مهمو اقتصادي مسلو نه، بلکې هم د غراز به د امریکا د جمهور رئیس په مزاج هم خبري وکړي چې نړۍ ته د یو کور په حیث نه ګوري او د متحدینو ضد دریز غوره کوي. جمهور رئیس ترامپ چې د جمعې په شپه د سپیرې ماڼۍ نه دغه عالي غونډې ته د روانېدو نه مخکې خبرې کولې، ګواښ وکړ چې د فرانسې په واینو به مالیه ولګي، خو همدغه راز دا هم وویل چې توقع لري چې د نړۍ د رهبرانو سره خبرې ډېرې ګټورې وي. ریختیا هم زنه غواړم چې فرانسا زموږ په کمپنۍ باندې ټکس لګوي او خپل ګمرکي محصول ورنکي. دا غیر عادلانه ده، او کچېری دوی دغه اقدامو کې موږ به هم د دوی په واینو او یا هم په نورو شیانو محصول وزکو. موږ به د دوی په واینو دومره ټکس لګوو چې هیڅ وخت نه دی لیدلی. جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د فرانسې جمهور رئیس ویلی دی چې د مهمو مسلو لکه د ایران او د اقلیم د بدلون په مسلو کې د ترامپ او د نورو رهبرانو د نظر اختلافات به د دې سبب شي چې د فرانسې په تفریحي ځای بیرتس کې د جی 7 عالي غونډه بې نتیجې ختم شي. دا به اول ځل وي چې د جی 7 کلنۍ عالي غونډه به بې موافقې ختم شي.
په هنګ کانګ کې نن بیا احتجاجونه وشول. نن د دې غونډو او احتجاجونو دریمه میاشت پیل شوه. پولیسو د مظاهرچیانو سره نښتې کړي. نه مظاهرچیانو د تیت او پرکولو لپاره چې د پولیسو د سټیشن نه بهر غون شوي وو، او کې بهونکي ګاز استعمال کړی دی. احتجاج کوونکو هم دغه راز د دې ویری چې د چین مقاماتو د نظارت کمرې لګولې د سړک د غاړې د برخستنه غورځولې ده. خو د هنګ کانګ حکومت وویل د برق د غستنه یوازې ترافیکي پیښې، هوا حالات او د هوا د کیفیت په باره کې معلومات غونډوي.
شمالی کوریا بل اتمی بالستیک راکټ ازمویلې ده. داسې ښکاري چې شمالی کوریا د هغې وادې نه سرغړونه کوي چې د جمهور رئیس ترامپ سره د امریکا او جنوبي کوریا د نظامی تمریناتو د ختمولو په بدل کې کړې ده. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د جی 7 د رهبرانو غونډې ته د روانې دوه مخکې وویل د شمالی کوریا رهبر کیم جونګ اون ارما سره ډېر په سمه لار روان دی. هغه غواړي چې د لنډ واټن توغندۍ وازموي، مګر موږ هیڅکله د لنډ واټن ویشتونکو توغندۍ و ازموینې نه دي بندې کړې. د دې ازموینې راپورټ نن اول د جاپان حکومت ورکړی دی. لس دقیقې وروسته د جنوبي کوریا پوځ دا خبر تصدیق کړ چې وایي شمالي کوریا د همګونګ د ایالت نه سمندر ته دغه توغندۍ ویشتلې دي چې د 90 کیلومترو په ارتفاع 308 کیلومتره فاصله یې وهلې ده. زامن مماند، امریکا غږ، واشنگتن.
د لیبیا د هوایی میدان او عینی شاهدانو په وینا نن د لیبیا په یوازینی هوایی فعال میدان کې چې په ترابلس کې دی په یو موټر راکټ لګیدلی دی او ټول پروازونه کابو 3 ساعته بند وو. د هوایی میدان چارواکو په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې د متګا په هوایی میدان کې د دوه الوتکو د رسیدو په وخت کې راکټ لګیدلی، خو هیڅوک خوښ شوي نه دي.
د سوریې د عدلی په خار کې چې د یاغیانو په لاس کې دی نن د موټر بم چاودنه شوې ده. د جنگ د څارنې او د مخالفینو خبری چینل ویلي دي چې په هوایی حملو کې چې د مخالفینو په دغه اخیری لوی مرکز باندې وشو د موټر بم دا چاودنه وشوه. په برتانیا کې د بشري حقوقو د څارنې ډیره غیر حکومتي ادارې ویلي دي چې دغه موټر د القصور په چمګاون کې و چې ور باندې راکټ ولګېده. یو تن پکې وژل شوی دی او څو کسان نور زخمی شوی دي.
د روسي فضايي بیړۍ سیویز نن ونه شوای کړی چې په نړیوال فضايي سټیشن کې لنګر واچوي. ناسا په خپل بلاک کې لیکلي چې د سیویز د فضايي بیړۍ د لنګر اچولو سیستم سم کار ونه کړ چې په ټاکلي وخت یا په ټاکلي ځای لنګر وچوي. چارواکي وایي سویس به د دوشنبه په ورځ بیا هڅه وکړي چې په ټاکلي وخت کې ودرېږي. په سویس کې چې روبات په کې دی ټاکل شوی ده د فضانوردانو سره ارتباط ټینګ کړي او ټاکلی ماموریت سرته ورسوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو اوریدل. یو خبر دا و چې جمهور رئیس اشرف غنی سعودي عربستان ته په سفر تللی دی. همداشان د درې ورځو راهیسې په قطر کې د طالبانو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خاص استازي خلیل زاد ترمنځ خبرې روانې دي. لږ وروسته به د امریکا غږ آشنا تلویزیون د خبریال سره وغږیږو چې قطر ته د رپورټونو د رالیږلو دپاره ورغلی دی. اوس راځو دې موضوع ته چې په قندهار کې نن یو مخکښ سیاسي بهیر په روانو انتخاباتو کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره ملاتړ اعلان کړی دی. عزیز الله پوپل رپورټ راکړی.
د ولسمشری چوکۍ ته د نوماندانو په ملاتړ د پکندهار کې لومړنۍ پراخه غونډه ده چې ګډونوالۍ د پیلي ولسمشر محمد اشرف غنی څخه خپل ملاتړ اعلانوي. نننۍ ټاکنیزه غونډه د ولس غږ په نوم د سیاسي بهیر له لوري رابلل شوې چې مخکې به د بهیر تل د ولسمشر غنی پر پالیسیو نیوکه درلوده. دغه راز د نوموړي بنسټ له لوري پر روانو ټاکنیزو سیالیو کې د ولسمشر غنی ملاتړ د کندهار په سیاست کې یو نوی خبر بلل کیږي، ځکه باور دا دی چې د یاد سیاسي بهیر بنسټ د کندهار مخکنی امنیت قومندان جنرال عبدالرازق کیږي چې اوس یې سیاسي او مادي ملاتړ د کندهار اوسنۍ امنیت قومندان مل پاسوال تادین خان کوي. د کندهار په ګډون د جنوبي ولایتونو زابل، روزګان او هلمند د ولایتي شوراګانو غړي او د یادو ولایتونو ولسی مشران د ولس غږ د سیاسي بهیر غړي توپ لري. عمومي باور دا دی چې دغه سیاسي بهیر د جنرال رازق په ژوند کې تل په خپل غونډو کې پر ولس مشر غنی نیوکه درلودي او هغه کندهار ته په نه پاملرنه او توپیریز چلند تورناوه. خو په روانو ټاکنو کې د ولس مشر غنی په ملاتړ نننوي ویناوالو ولس مشر غنی د هیواد راتلونکو لپاره غوره انتخاب وباله او زیاته کړی چې پر راتلونکو ولس مشرزو ټاکنو کې به هغه ترای ورکي
او خپل پر ولسونو باندې راخ کوو. هغه چې زموږ د قیادت په ساحه کې قرار لري پر ټول باندې راخ کوو چې جناب ډاکټر صاحب د دې ملت په خیر دی.
انتخابات خبره ده که پرزن سوله ونسول نو موږ تاسو مجبور شي موږ انتخابات ته ځو. ولا ځه بهیر چې خپل په کابل کې څه خلک دي د ټول په مخ کې موږ د دغه دولت ساسټم سره تعهد کړی دی چې موږ باید د دې سره یو ځای کار وکړو.
دغه راز په جنوبي زون کې د ولسمشر غنی د ټاکنیز کمپاین مشري هم د کندهار امنیت قومندان مل پاسوال تادین خان ته تر ټولو نږدې کس او د ولایتي شورا غړی عجیب پیدا محمد افغان کی نوموړي نننۍ پراخ غونډې ته داسې وویل:
موږ په ځکاله د اتل شهید عبدالرزاق خان په نوښت دغه ولزغ جوړ شوی وو. دا هغه وخت څخه شروع دی ورونو پاتوسو د انتخابات په باره کې موږ چې وکتل د مشورې په پای کې موږ د اشرف غنی په دې تایید کوي چې دا 15 کاله تقریبا دی واجب نو د په پښو په لاسو کې زولنې وي. موږ هم کله کله د قوی مخالفت موږ دغه اعلان د دې لپاره کوو چې د اشرف غنی پرم ملاتړ او پرمرګري هم په سوله کې او هم په انتخابات کې.
تر کندهار یو اونۍ مخکې د ولس غږ د سیاسي بهیر له لوري پر روانو ټاکنو کې د ولسمشر غنی په ملاتړ لومړنۍ غونډه د زابل په مرکز کلات او ورپسې تیر ورځ د هلمند په مرکز لشرګا کې د سلګونو کسانو په ګډون تر سره سو. په کندهار کې د ولس غږ په نوم د سیاسي بهیر وراخوا لا هم د کندهار جنو نور مقتدر ولسم مشرانو چې په سر کې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی ورور شاولی خان کرزی یادیږي تر اوسه د روانو ټاکنو په اړه لکه نومان څخه د ملاتړ د ریز ندی روشانه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سعودي عربستان ته په سفر تللی دی او درې ورځې کېږي چې د دې سره جوخت په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، د سولې خبرې روانې دي. نن خبرونه دا و چې یو دوه ورځې کې به نتیجه هم اعلان شي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار او خبریال ایوب خاورین صاحب د خبرونو رپورټونو د برابرولو لپاره قطر ته تللی دی. نو وګورو چې دوی نور څه معلومات راغونډ کړي دي. خاورین صاحب ستړی مشي که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نن تاسو سو اوریدل، آیا کولای مو شو چې نږدې ورشي او چا سره وغږیږي او معلومات حاصل کړي چې په کومو مسلو خبرې وشي. د سوال کېږي چې دوه ورځې کې به نتیجه اعلان شي، فیصله به وشي.
سلام د سلام په وړاندې کولو سره او ټول اوریدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم السلام.
نن ماسکین خبري شروع شوه د سهار لخوا د طالبانو ویاند ماتویل چې دوی خپل منځي غونډه لري، خپل منځوکي او طبعا خغلی خلزاد به هم په دې موقع نه په استفاده غویم په سهار کې عموما خپل غونډه کوي. نن د ماسکین په دوه وجوده خبري اتري پیل شوې دي او کېدای شي اوس دلته کوم شپږ بجې دي او له همدې دامه لري.
ها یعنی د څه جزئیات نه دي معلوم چې دا کومه مسله ده چې دوی تر اوسه پورې نه ده حل کړي. پغه تیر
یو موضوع به زه دلته یادونه وکم، هغه د الجزیرې د تلویزیون یا د رسنۍ خبر وو چې طالبان او امریکایانو په یو موقت حکومت په جوړولو د څوارلس میاشتنی حکومت په جوړولو موافقه کړې ده. طالبانو هغه خبر رد کړ او ماته وویل چې دا غسیبي خبر کې حقیقت نشته. بل لور ته ما دا هم واورېدل هیڅ شي باندې موافقه نه ده سوي تر څو چې په ټولو خبرو موافقه ولو سي. نو که چېرته په دې خبره موافقه سوي چې خو ته چې په ټولو خبرو موافقه نه سوي، معنی دا چې په هیڅ شي موافقه نه ده سوي. دا نن ورځې خبرو شي باید ولس خبر شي.
ښه، نو خبرې خو به ادامه لري؟ بله
خبرې ادامه لري. خو موږ تاسو په دې هم پوهېږو چې ښاغلی خلیزاد د نن ورځ افغانستان ته سفر لري، د دې په یو ورځ کې ولاړ شي. خو هلته د ولسمشر غني هم سعودي ته تللی،
بلکې
د یو ورځ نور وځنډېږي. خو دلته عمومي برداشت دا ده
چې پر
ډېرو خبرو موافقه شوې ده. او اما دغه ټکی د اعلان کوم تاسو د خبر په فایل کې ویګو چې اعلان بشي، اعلان شاید قطر اعلان به قطر کې ونیسي، اما فکر کوم چې خبري به خلاص شي، اما اعلان به کوم بل وخت ماته لوي.
ها درست، ډیره مننه. نو دا به معلومه شي چې جمهور رئیس اشرف غنی خو په دوه ورځې سفر تللی دی چې هغه کله بیرته افغانستان ته راځي، بعد هغه نه به خلیزاد صاحب مرزي افغانستان ته بیا به سره تلل کېږي. صحیح؟
طبعا بالکل. دلته چې عرب پریکړه کېږي د مخکزه د افغانستان له سفیر سره دلته په قطر کې عبدالحکیم دلیلی سره وغږېدلم، هغه هم په همدې خبرې ټینګار وکړ. او دلیلی سه پرون ما ولید چې د خغلی خلیزاد سره غونډه وکړه او د اسما پښتنه ځینې وکړه چې تاسو ته خلیزاد سره څه ویل وي. موږ چې هر څه دلته پرمختګونه کېږي د افغانستان حکومت باید په جریان کې وي او د افغانستان دلته چې کومه پرېکړه کېږي یا دوی چې طالبانو سره کوم موافقې ته رسېږي، ښاغلی خلیزاد بیرته کابل ته ځي او هلته به د افغانستان له حکومت سره هغه شریک وي. کېدای شي اعلان هم په کابل کې وشي، کېدای شي په واشنګټن کې وشي، ځکه په دې ټینګار ده د واشنګټن کوم چې په دې کې د ځواکونو د را ایستلو د محل ویشه تر ټولو مهمه خبره ده. او هغه خبره به ولسمشر ټرمپ لخوا کېدای شي اعلان کړي. کار څه فکر لري ته اوسې چې کله په کابل کې هم دا خبره ورسره هغه سره شریک شو، اعلان شاید په واشنگټن کې اوسې، شاید په کابل کې اوسې، شاید په اوسلو ته وزنديږي چې د افغاني خبرو اترو نه
ورسره
دا اعلان اوسې او بیا خبري شروع.
اوکې، نن په خبرو کې دا و چې اسرائیل شاهین ویلې دي چې را روانې خبرې په یو دوه ورځو کې پای ته ورسیږي، په عملی میکانیزم باندې موافقه شوی، اکثره مسایل باندې نور خبرې پاتې دي. دغه موضوع
بالکل هم دا خبره ده، بالکل هم دا خبره ده. ما ته هم دا ویل چې ډیر لیک څه پاتې دي او هغه یو دوه غونډو کې دغه اوس دی یو دوه غونډو کې دې چې په یو یو غونډه په یو یو ورځ کې او کېدې چې کله کله دوی په یو ورځ کې هم دوه درې غونډې کوي. نو دا چې به نن ورځ خبرو کې پایدار شي که سبا هم ادامه کوي دې لکه څه شوې لای.
یعنی امیدواری شته د عمومي چې تاسو حالت وکتل؟
امیدواری خو د یعنی د عمومي تاثر داده چې امیدواری شته، خو د دلته یوازې د ځواکونو د استلو موضوع نه ده. د افغانستان د راتلونکي نظام کې د طالبانو د د د شمولیت موضوع ده. دي کی د پدی کی نو خپل چې خپل خلزات د ټینګار کوي چې یو خبره هم موافقه نه ده شوی ترڅو چې څلورو سره خبرو موافقه ونه شي. نو هغه ډیر مشکل مرحله دلته ځکه د ډیری وزن دي نه هم د ورته ورسې دي چې دلته ډیر داسې موضوعات مطرح کیږي چې هغه د راتلونکو پړاوونو به آسان وي. راتلونکو چې کله بین افغاني خبري شروع شي نو هلته به د طالبانو لوري ډیر څه حل شوی دوار نه مخي. اول ته به ورته په آسان سره د افغانستان د حکومت یا د افغانستان دولت له اسلامي جمهوریت له خوا کوم هیات را لیږي
زکه ویل کیږي چې
دوی سره به خبري آسان وي.
بلې زکه ویل کیږي چې کدي شایانو باندې د سلور ټکو باندې دلته موافقه ونی شي د امریکا او طالبانو ترمنځ نو د بین الافغاني خبري کا فرضن شروع همشي ډیر وخت به ونی سي. په دې خاطر باید امدلته خبره لاند شي او خبره لاند غند شي چې الته زر نتیجه ورکي. ډیر تشکر خاورین صاحب، مننه تاسو نه. نو حالات به سره یو به اوریدونکو خبرو ساتي. مننه.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
قریب یو لسیزه کیږي چې په افغانستان کې د تاریخي او فرهنګي آثارو د ساتنې لپاره موزیم جوړ شوی دی. د جګړې په وخت کې د ملي موزیم 80% آثار لوټ شوی دی، خو د طالبانو له حکومت نه وروسته 15 آثار د حکومت په هڅه بیرته ترلاسه شوی دی. لیمینی ازی رپورټ را کړی دی.
د افغانستان ملي موزیم چې د غازی شاه امان الله خان د حکومت پر مهال جوړ شوی دی، په زرګونه تاریخي آثار او فرهنګي شتمنۍ پکې ساتل کیږي. دغه موزیم د سلګونه او زرګونه کلونو مخکې یادګارونه او آثار ساتي چې د کورنۍ او بهرني سیلانیانو لپاره د تاریخ ژوندۍ کولو او په تاریخ پوهیدلو لپاره یو ښه مکان ګڼل کیږي. د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی وایي چې دا مهال ملي موزیم کې 6000 آثار موجود دي چې د افغانستان د لرغونتیا او تاریخ کارندوی کوي. خاغلی رحیمی وویل چې امان الله خان د خپل هیواد د فرهنګ او تاریخ د بقا لپاره دغه موزیم جوړ کړی و.
او ملي موزیم هغه ځای ده چې د یو ملک هغه ملي هویت دلته ساتل کیږي او نندارې ته ایښودل کیږي. کله چې نور خلک د نور ملکونه راځي دلته او یا پخپله د یو ملک هغه وګړی چې دلته ژوند کوي چې دلته راځي هغه څه شی چې د دوی هویت دي دلته د دې لپاره نندارې ته ایښودل شوی ده او دوی ورته په هغه باندې پوهیږي.
د موزیم چارواکي وایي چې د جګړې پر مهال د ملي موزیم 80% آثار لوټ شوي وو، خو د طالبانو له حکومت وروسته 15 آثار د حکومت په هڅه بیرته راګرځول شوي دي. لا هم د افغانستان ګډ شمېر تاریخي او فرهنګي آثار ورک او یا هم د نړۍ د نورو هیوادونو په موزیمونو کې موجود دي. د ملي موزیم پخوانی رئیس عمرا خان مسعودي امریکا غږ ته وویل د افغانستان یو شمېر لرغوني آثار نه یوازې چې له ملي موزیم څخه بلکې له لرغونو سیمو څخه هم په خپل سري ډول کیندل شوي او له هیواده بهر لیږدول شوي دي.
دولت جمهوري اسلامي افغانستان و خصوصا
د افغانستان دولت او اړوند ادارې لکه ملي موزیم د لرغون پیژندنې ریاست هڅه کوي چې ژر تر ژره له بهرنیو فرهنګي مراجعو سره خپل اړیکو ته پراخوالی ورکړي او وکولای شي چې له لاسه تللي آثار بیرته ترلاسه کړي. البته دا کار ډیر سخت او وخت نیونکی دی.
خاغلی مسعودی زیاتوي چې د افغانستان حکومت کله یونسکو سره په همکارۍ د هغو آثارو نوملړ چې بهر ته قاچاق شوي دي برابر کړي او انترپول پولیسو ته یې ورکړي، دا به د آثارو په پیژندنه او بیرته ترلاسه کولو کې ګټور ګام وي. په تیرو دوو لسیزو کې یو شمېر هیوادونو د افغانستان لرغوني آثار بیرته ورکړي چې په وروستي مورد کې انګلستان هغه هیواد و چې یو شمېر آثار یې بیرته افغانستان ته ورکړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن په فرانسه کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو عالي غونډه شروع کیږي. د امریکا د جمهور رئیس په شمول د غونډې یو شمېر برخوال د فرانسې د بیرتس ساحلي ښار ته رسیدلي دي. د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
د شمنه هیوادونو د جی وو کلب مشان د شنبه پورز په سویل لویدیز فرانسه کې سره ګوري. دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په امازون کې اور بل شوی دی او د ونډو په بازار کې هم وضعیت ښه نه دی. د دوه ستونزو ته په کتو د دې غونډې لپاره خوشبیني لږه ښکاري. دغه غونډه چې کوربه د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون دی، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د بریتانیا نوی صدر اعظم بوریس جانسن هم ګډون کوي. جمهور رئیس ترامپ چې نن غرمه فرانسې ته ورسید د زیات شمیر مظاهره کوونکو سره مخ کیږي چې د اتلانتیک د دې تفریحي ښار نه بهر د مظاهرو لپاره راغون شوي دي. خو دیارلس زره پولیس هم خاص دې ته ګمارل شوي چې دوی له سترګو پناه وساتل شي. دا دوه ورځنۍ غونډه ښایي د ایران د اټومي پروګرام او له دې ډلې سره د روسیې د احتمالي یو ځای کېدو له امله پیچلو بحثونو ته لار پرانیزي. دا چې آیا روسیه به د راتلونکي کال سرمشریزي کې ګډون وکړي دا پوښتنه وروسته له هغې مطرح کیږي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فرانسه کې د دې اونۍ کلنۍ غونډې د مخه دا نظر راپورته کړ. دې ډلې په 2014 کال کې د کریمیا له نیولو وروسته د ماسکاو غړیتوب وځنډو چې روسیه یې اوس هم په خپل واک کې لري. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دوی له سره یو ځای شي. خو د روسیې د بیرته ورګړېدو وړاندیز د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا ډېری سیاسي شنونکي حیران کړي نه دي.
زه فکر کوم د ولسمشر څرګندونه د هغه د هڅو څرګندونه کوي چې غواړي روسیا په تدریجي ډول بې له کوم قید او شرط څخه بیرته نړیوالې ټولنې سره یو ځای کړي. او زه فکر کوم چې دا به یو ځان رسوونکي هڅه او خطرناک عمل وي چې روسیې ته دا انتباه ورکړل شي چې د نړیوالو لوبغاړو داسې معتبرې غونډې ته داسې په اسانۍ بیرته دعوت شي، هغه هم په داسې حال کې چې روسیه نه یوازې کریمیا بلکې ختیځ اوکراین لا هم تر خپلې ولکې لاندې لري.
د فرانسې ولسمشر ماکرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې د روسیې تعلیق باید لرې شي، خو د یو ډیر روښانه مخکینی شرط سره چې روسیه دې باید د اوکراین د سولې په خبرو کې پرمختګ رامنځته کړي.
په ښکاره ډول فرانسې د منسک په خبرو کې ډېر ښکېل ده او په اوکراین کې د شخړې د حل لپاره د نورماندي په چوکاټ کې نور شریکان ښکېل کوي. زما په اند ماکرون څرګندونې د هغه هڅې ښیي چې په روسیه کې د اوکراین سولې ته د مثبتو لارو د پیدا کولو په برخه کې کوي.
په ډیپلوماتیک ټولنه کې ځینې په دې باور دي چې د سولې په دغو خبرو اترو کې که د پام وړ پایلې ترلاسه شي نو آیا دا به مشخص کړي چې جی 7 یا جی 8 بیا به په 2020 کال کې د روسیې د ګډون سره په جی 8 مبدل شي؟ په مسکو کې د روسیې د دوما او د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس لینیت سلتسکی د تاس خبري اژانس ویلي چې جی 8 تر استنیدل په خپل ذات کې یو هدف نه و. لورپوری امریکایی چارواکی وایي چې ممکن په دې غونډه کې چې په فرانسې کې ترسره کیږي جمهور رئیس ترامپ دا مسله راپورته کړي چې روسیه باید دغې سرمشریزه ته بیرته راشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واره د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ماسپخین د سمبولې د میاشتې په دویمه په یو رسمي سفر سعودي عربستان ته ورغله ده. د جمهور رئیس غنی مرستیال دورانه وزیری امریکا غک ته ویلي چې ښاغلی غنی به د عمرې تر ادا کولو وروسته د سعودي د باچا ملک سلمان عبدالعزیز او نور چارواکو سره وغږیږي. ښاغلی غنی په داسې وخت کې سعودي عربستان ته تللی دی چې د تیرو درې ورځو را په دې خوا د قطر مرکز دوحا کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې روانې دي. طالبان وایي د امریکا سره خبرې به په یو دوه ورځو کې بشپړې شي. په کابل کې د غیر مسؤولو وسوالو ترمنځ په نښته کې 15 تنه وژل شوي دي. د پروان سیمه ایز چارواکي وایي بیګا د باګرام پوځي اډې ته نږدې د بارنیو قواو د موټرو په کاروان ځانمرګي بریچ شوی دی. د دې چارواکو په وینا دغه برید د شپې 11 بجې د باګرام د ولسوالۍ د سیاحت په سیمه کې شوی دی. د پروان د همغږۍ د عمومي مرکز قومندان نن د سنبلې په دویمه د امریکا غږ ته ویلي دي چې ځانمرګي پلې روانو د بارنیو قواو د موټرو د کاروان په منځ کې په ځان پورې تړلي بمونه وچول. بارنۍ قواو د تلفاتو په باره کې تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي. د نړۍ غټ صنعتي هیوادونه چې د جی 7 په نامه یادیږي نن سبا او بل سبا د فرانسې د سمندري تفریحي ځای کې کلنۍ عالي غونډه لري. دوی به یوازې په مهمو اقتصادي مسلو نه بلکې همدغه راز به د امریکا د جمهور رئیس په دې مزاج هم وغږیږي چې نړۍ ته د یو کور په حیث نه ګوري او د متحدینو ضد دریز غوره کوي. په هانګ کانګ کې نن بیا احتجاجونه شوي دي. نن د دې غونډو او احتجاجونو درېمه میاشت پایل شوی ده. شمالي کوریا بل اتمی بالستیک راکټ ازمویلی ده. د لیبیا د هوایی میدان وایني شاهدانو په وینا نن د لیبیا په یوازینی هوایی فعال میدان کې چې په ترابلس کې دی په یو موټر راکټ لګیدل او ټول پروازونه درې ساعته بندو. د سوریه د عدلی په خار کې چې د یاغیانو په لاس کې دی نن د موټر بم چاودنه شوې ده او د روسیې فضایي بیړۍ سیوز نونونه شو کړی چې په نړیوال فضایي سټیشن کې لنګر واچوي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې چې نیم ساعت وروسته به سعودي عربستان ته د جمهور رئیس غني د سفر په اهدافو باندې غږیږو، کولی شئ وروسته خبرونه کې برخه واخلئ. کور مو ودان چې پروګرامونه اورئ. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کړئ.